دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه طالبان واچې په نړیواله کچه په رسمیت باندې په افغانستان کې د دوی د نوي حکومت د پیژندلو په لاره کې د امریکا متحده ایالات تر ټولو غټ خنډ دی. د طالبان مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ناوخته د واتس اپ ګروپ له لارې له ژورنالیستانو سره د خبرو په دوران کې ویل چې دوی د ډیپلوماتیکي شناخت ټول شرایط پوره کړي دي. نوموړي ویل چې د طالبانو مشران د متحده ایالاتو په شمول له بهرنیو هیوادونو سره ښې او متوازنې اړیکې غواړي. د اسلامي دولت د ډلې یادایش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د غبرګولي پاتېشتمه په کابل کې د سیکانو پر یوې ګردوارې یا درمسال باندې د مرګانې حملې ذمواري قبوله کړې. په عین وخت کې د طالبانو انتقالي حکومت د حمله په سختو ټکو کې غندلې. مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد پرون د یک شنبې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلي دي چې اسلامي امارت د افغانستان د دښمنانو لخوا د سیکانو او هندوانو د معبد هدف ګرځول غندي. مجاهد ژمنه وکړه چې چارواکي به د مجرمانو د مندلو او هغوی ته د سزا ورکولو په منظور جدي اقدامات وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما هم په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د دغه حملې غندنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو رپورټر ریچارډ بینس هم پرون د یک شنبې په ورځ ویل چې هر څوک په آزاده توګه د ژوند کولو او په سوله ییزه فضا کې د عبادت کولو حق لري. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویل دي چې طالبان له خپلو ګاونډیانو او نړیوالو سره مثبتې سیاسي اړیکې غواړي. ستانگزی چې پرون د یک شنبې په ورځ د غبرګولي په نهشتمه په کابل کې له ګاونډیانو سره د افغانستان د اړیکو د راتلونکي تر نامه لاندې په یوه سیمینار کې وینا کوله ویل چې د افغانستان له خاورې نه هیڅ چاته خطر نه دی متوجه. د ستانگزی په وینا مخکې به د ډیورنډ د کرښې دواړو خواو ته پراته خلک په آزاده توګه پیاده اوښتل، خو اوس یې د تګ راتګ مخه نیول شوې ده. په عین وخت کې ستانگزی د افغان پانګوالو او سوداګرو ایوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې ښځو او نجونو ته د تعلیم او زده کړې د حق ورکول د اسلامي شریعت له مخې لازمي دي، ځکه چې هغوی هم د علم په حاصلولو مکلف دي. د طالبانو مخالف ملي جبهه ویل دي چمتو دي چې د نړیوال سره سلیب په منځګړیتوب د طالبانو څلور تنه قیدیان تبادله کړي. نوموړي جبهه پروانه اونۍ کې ویلو چې د پنشیر په دره کې د طالبانو یو روسي شخص ایم آی ولس دوله هلیکوپټر راغورځولې او د هلیکوپټر څلور تنه عمله ژوندۍ نیولې. خو د دفاع د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د یک شنبې په ورځ خپره شوې راغلي چې هلیکوپټر د تخنیکي عوارضو په بنا راښکته کېدو ته اړ شوی و چې بیا وروسته ورته مخالفانو اور واچو. په بیانیه کې د هلیکوپټر د عملې د نیولو څه ذکر نه دی شوی. د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د پخوانی حکومت د سولې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشرانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش لخوا د یوناما د دفتر د موقت رئیس په توګه د الماني ډیپلومات مارکس پورتزل د ټاکلو هرکلی کړی دی. چارواکو اعلان کړی دی چې د جلال آباد هوایي ډګر به د ملکي پروازونو لپاره پرانیزي. دغه هوایي ډګر نه د تیر دوه لسیزو په موده کې یوازې د نظامی الوتنو لپاره کار اخیستل کېده. دا واشنگتن دی. د نیویارک ټایمز پاڼې د شنبې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړی که څه هم چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خلاف د 2021 میلادي کال د جنوري په شپږمه د کانګرس د کیپیټل پر ودانۍ باندې د حملې لپاره د خپلو طرفدارانو د لمسولو، د انتخاباتو د نتیجې د فسخه کولو د هڅې او قانوني پروسې د خلالولو له امله د استازو د مجلس د جنوري د شپږمې ځانګړې کمیټې ته خورا زیات شواهد په لاس ورغلي دي. قانوني ماهرانو په وینا په محکمه کې به د نوموړي محاکمه کول ستونزمن وي. له بلې خوا د نیو همشهر ایالت د سترې محکمې پخواني قاضي قضات جان ټي براډریک په خپله یوه مقاله کې چې د سنت لوئس نیوز په ورځپاڼه کې پرون د یک شنبه په ورځ چاپ شوې ده خبرداري ورکړې، ممکن چې د سیاسي انتشار او خلفشار لامله او د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د انتخاباتو د مشروعیت په اړه د خلکو په زړونو کې د شک د راپورته کولو په نتیجه کې راتلونکي وخت د متحده ایالاتو د دیموکراسۍ د بقا لپاره خطرناک ثابت شي. د ناټو سر منشي انز ستولتنبرګ خبرداري ورکړې ده ممکن چې د یوکرین جنگ څو کاله دوام وکړي. ستولتنبرګ پرون د یک شنبې په ورځ ویل چې څلورو میاشتو خونړیو او بیرحمانه جګړو لامله داسې ښکاري چې د جنگ د جبهاتو دواړو خواو ته د عسکرو مورال او روحیه کمزوري شوي. په ځینو مواردو کې عسکر د خپلو سایمن سبانو د قوماندې له منلو نه انکار کوي. لبل خوا د برېټانیا د دفاع د وزارت مامورانو هم د یک شنبه پر خبرداري ورکړ چې د لوړ قیمت باوجود د ناټو متحدین باید یوکرین پر نږدې دي چې کمزورې شي. ناکامۍ په صورت کې نه یوازې دا چې د فوجي نقطه نظر به ناټو ته زیان ورسیږي، د انرژي او خوراکي موادو د بیې د لوړېدو سبب به هم شي. د روسیې د غاز پرام دولتي شرکت د 13 ورځو په موده کې خپل دوه غټو اروپایي مشتریانو یعنی جرمني او ایتالیا ته د طبي غاز لیګل کم کړی دی. د فرانسې خبري اژانس ریپورت ورکوي په داسې حال کې چې په سودان کې د لوګي کچا مخ په لوړې دوه د بزګرانو د غنمو حاصلات د خوسا کېدو په حال کې دي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د ایران د هوایی پاوز یو F-14 فانټوم ډوله جټ الوتکا د شنبه په ورځ د ایران په مرکزی برخو کې د پرواز په حالت کې راولوېدا. د یوکرین پاوز وایي چې د جمعې په ورځ په توره بحیره کې د امریکایي ساق هارپون کښتۍ ضد توغندونو په استفاده د روسیې د سمندري قواو یو بیړۍ ډوبه کړله. د بحرین نوی سفیر وحید مبارک سیار په دمشق د سوری جمهور رئیس بشار الاسد ته د تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې خپل باورنامه وړاندې کړه. د امریکای زمینی سرټا د ایالت مرکز سنټرل سره نږدې په یو کور کې په تصادفي توګه د چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي دي. په هسپانیې او جرمني کې د سخت ګرمۍ له امله څو ځایه ځنګلي ورونه لګېدلي دي. او پرون د یک شنبه په ورځ په متحده ایالاتو کې فادر ډے یاد پلار ورځ ولمانځل شو. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په کابل کې د هندوانو او سکانو په عبادتۍ د بریټ وروسته د هند حکومت خبر ورکړ چې په افغانستان کې څه باندې 100 سکانو او هندوانو ته په عاجله توګه الکترونیکی ویزی ورکړي. دا کابل پرونی بریج چې دوه تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول د هند په ګډون د بیلابیلو چارواکو او بنسټونو لخوا غندل شوی. نور جزئیات د سمیع الله جلالزی پر رپورټ کې اوري.
سرچینې د هند کورنۍ چارو وزارت په حواله وایي چې د هند حکومت تیر ماښام پریکړه کړې چې د افغانستان څخه باندې 100 هندوانو او سکانو ته په عاجله توګه الکترونیکی ویزې ورکړي. د هند حکومت وروسته لږه دا پریکړه وکړه چې د شنبه په ورځ د کابل په کارتې پروان کې د هندوانو او سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د یو اهل هنود په ګډون دوه تنه ووژل شول او و نور ټپیان شول. لبرید څو ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په زړه کې د هندوانو او سکانو پر عبادت ځای د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د رویټرز خبري اژانس پر راپور کې ویل شوی چې د داعش خراسان څنګه په ټلګرام کې دا کړي چې دا برید یې اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په خبرګون کې کړی او داسې معلومیږي چې اشاره د هند حکومت د وی بیان دي څرګندونه ته و چې د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو لخوا خبرګون خودل شوی دی.
دغه یې نمین جامع میکد کې نفر احمد اول کل شب عید سو مرمیز گرنیٹ چیزا رہا زد بعد از علمی تو احمد کہ آواز شاور آو بودنی اون سر یار ضربہ کرد یک مرمی جا زدش یک مرمی
در کابل امی آل انودا و سکا و مسلمان های بیادرای خدا که می بینم بسیار محتاج هستن، بسیار به جگرخونی زندگی میکنن. ما می خواهیم که خداوند پاک الله پاک امی یک آرامی بیاره در افغانستان که پس امی افغانستان ما گل و گلزار شود.
د کابل په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنود او سکانو پر عبادت ځای برید په کور دننه او بهر ګڼ شمېر خبرګونونه راپارولې دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی خبرګون خودلی او دا برید په کلکو ټکو غندلی دی. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد هم په یو ټویټ کې څرګنده کړی چې د افغانستان اسلامي امارت په کابل کې د اهل هنود پر عبادت ځای د وطن د دښمنانو برید په کلکو ټکو غندي. هغه د برید له قربانیانو سره د خواخوږۍ تر څنګ زیاته کړي چې د دې جنایت عاملین به له نیولو وروسته مجازات شي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د یاد برید په غندلو سره د قربانیانو له کورنۍ سره غم راضي کړی ده او د برید عاملین د افغانستان د خلکو د سولې او ثبات دښمنان ګڼلی دي. د ملي مصالحې د شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله هم د هندوانو او سکانو پر عبادت ځای ناځوان مردانه برید په کلک ټوکو غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. پر افغان هندوانو او سکانو دغه برید په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس‌تانکزی د یک شنبه په ورځ له ګاونډیو سره د افغانستان د اړیکو د راتلونکي په نامه په یو کانفرانس کې په خبرو کې وویل افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او نړۍ سره مثبتې او فعالې اړیکې غواړي، خو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې طالبانو تر اوسه په خپلو کړنو کې تغییر نه دی راوستی.
یو ډله طالبان په دې باور دي چې د نړۍ سره اړیکې ښې دي خو اکثریت په دې باور نه دي. له نړۍ سره اړیکې او روابط دي ته اړتیا لري چې دوی په واقعي شکل باندې یو حکومت رامنځته کړي. داسې یو حکومت چې هلته د اقلیتونو پکې ځان وویني، په واقعي ډول باندې د افغانستان ټول اقشار پکې وي، یعنی د ټولو اقشارو نمایندګي وکړي، کورنۍ مشروعیت ولري او دوی په خپل تعامل کې تغییر راولي.
ستانکزی وویل لس کاله وړاندې خلکو د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې آزاد تګ راتګ کولی شوای، خو اوس دا کار نه کیږي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزی وایي اسلامی امارات مسؤلیت لري چې نجونو او نارینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. ستانکزی دا څرګندونه د پانګه اچونې د یو شرکت د پرانستلو په مناسبت او غونډه ته وکړي. دا شرکت د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرسیال ملا برادر لخوا پرانستل شو. په دې اړه نور جزئیات د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ملا شیر محمد عباس ستانکزی د یک شنبه په ورځ کابل کې د پانګونې د یو شرکت د فعالیت د پیلېدو په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې انجونو او هلکانو ته د تعلیم د شرایطو برابرول د طالبانو د حکومت وظیفه او مسؤلیت دی.
دا په موږ لازمه ده چې د دې ملک هر فرد کاغذ نر ده او ښځه د تعلیم زمینه ورته مساعده ده. دا د دوی طبیعي حق ده، دا د دوی اسلامي او شرعي حق ده. علماء کرام او علماء کرام فتوا صادره کړل، اعلان په نر او ښځو باندې فرض ده. مونږه باید داسې یو جامعه جوړه کړو چې هغه د علم په زیور باندې مزین. هر څوک د دې حق لري چې په دې ملک کې په آبادولو کې، په سیاست کې،
عباس ستانکزی پرته له دې چې د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره کومه نیټه اعلان کړي وویل چې اسلامي امارت په افغانستان کې تعلیم او تربیې ته ژمن دی. هواسې روانې دي چې د زرو تخنیکي ستونزو تر هوارۍ وروسته به په ټول هیواد کې د انجونو ښوونځي پرانیستل شي. په داسې حال کې چې پر افغانستان باندې د طالبانو د حاکمیت لس میاشتې تېرېږي، خو د شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو د ښوونځیو دروازې لا هم بندې دي او د طالبانو حکومت د خپلې ژمنې خلاف د نوي تعلیمي کال په لومړۍ ورځ د وریځې میاشتې په درېمه نیټه یو ځل بیا اعلان وکړ چې د نجونو تر شپږم ټولګي پورې پورته ټولګي به د یوې کړنلارې تر ترتیبولو پورې بند پاتې وي. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې پانګونې ته زمینه برابره شوې ده. هغه له افغان سوداګرو څخه وغوښتل چې خپلې پانګې دې بیرته دغه هیواد ته انتقال کړي. ملا برادر همدارنګه وویل چې حکومت یې په افغانستان کې د سوداګرو او پانګوالو امنیت ته جدي پاملرنه کوي او هم د خصوصي سکتور څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي.
موږ الحمدلله د تجارت پر مخ خپله دروازه خلاصه کړې ده. د دوی د مشکلاتو چې دلته اوس هم ناست چې داسې تجار وړونه دي چې څه مشکل بیا درلودی، یعنی موږ بونه په عاجله توګه باندې هیئت استولی دي. هغه د ده مشکل مو بررسي کړی دي، بیا راغلی دي، بیا دی کانې سوی دي چې الحمدلله زما مشکل حل.
همداشان ملا عبدالغنی برادر د افغان انویس په نوم دغه شرکت ته په دې غونډه کې د فعالیت جواز ورک. دغه شرکت د 10 افغان پانګوالو د 250 میلیون ډالرو په لومړنۍ پانګونه تاسیس شوې ده. چارواکي وایي تمه لري چې د پانګوالو شمیر به 500 ته لوړ شي. دا شرکت د کانونو، انرژي، ساختماني او کرنې په سکتور کې د پانګونې لپاره چمتووالی نیولې ده. شاوخوا لس میاشتې وړاندې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدو وروسته دا د پانګونې لومړنۍ لوی شرکت چې په فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان سوداګری او پانګونې د خونی د مشرتابو پلاوی غړي خانجان الکوزی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په تیرو حکومتونو کې هم دوی سره ژمنې شوې وي او اوس هم ورسره ژمنې کیږي، خو په دې برخه کې عملي کارته اړتیا ده. ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې که سم امنیت ټینګ شوی او فساد نشته، خو تر څو چې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت ونه پیژندل شي په سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې به د خصوصي سکتور ستونزې هوارې نه شي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د یو شمېر اروپایي هیوادو او روسیې په ګډون د تاجکستان پرته د دغه هیواد ګاونډي هیوادونو کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي، او د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان هم د روسیې او چین په ګډون په ګاونډي هیوادو کې د افغانستان د سفارتونو چارې پر مخ بیايي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپېته چنل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا امریکا غاک آشنا رادیو د تاسې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. ځنې افغان محصلین چې په افغانستان کې پرې د طالبانو واک ته د رسیدو نه وروسته د تعلیم دروازې بندې شوې، په عراق کې د تعلیم ترسره کولو موقع ترلاسه کړي. دوی په پایل کې د عراق جنگ ځپلي حالت ته اندېښمن وو، خو وروسته د خپل هیواد نامعلوم برخلیک سره مخامخ شو. په مو کې رپورټ.
شکیل محمدی د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان نه د وتلونې یو نه مخ کې د پوهنتون نه په رخصتۍ کې خپل کلی ته لاړه.
د وتلو یو نه مخ کې زه هغه ځای ته ورغلم چې زه په کې زیږیدلې وم. په هغه وخت کې زه نه پوهیدم چې دا آخري ځل دی چې زه د خپلې خوښې ځای ته تللی شم، مګر بیا د وتلو په ورځ ما د خپل مور پلار سره خدای پاماني وکړه. زه پوه شوم چې زه نشم کولی د ډیر وخت لپاره دوی وګورم. زه په دې وخت کې ما پریکړه وکړه چې یوازینی شی چې زه پرې تمرکز وکړم هغه زما تعلیم دی. ما پریکړه وکړه چې زه یو مسلکي وکیل شم چې ټولنې ته وښایم چې نجونې په نړیواله کچه قانون عملي کولی شي.
وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، د جنکو په لویه کچه منځنۍ ښوونځي ته پتک بندیز ولګول شو. طالبانو د افغانستان امریکایي پوهنتون وترلو او محصلین د خپل راتلونکي په اړه ناڅرګند پاتې شول.
ما فکر کاوه چې په عراق کې لا هم جګړه روانه ده، نو زه دلته له راتلو وېرېدم. فکر مې کاوه چې تر دې ښه ځای ته نظم، خو کله چې کوردستان ته راغلم سلیمانیه واقعا یو ښه ځای دی. ما ولیدل چې دا واقعا آرام دی، خلک مهربانه وو او د امریکایي پوهنتون میلمه پالنه ډیره ښه وه.
په سلیمانیه کې یو بل افغان زده کوونکی اسمت الله صاحب وویل چې ما ته داسې ښکارېده چې زما تعلیم ختم شو. د څو هفتو آنلاین زده کړو وروسته محمدي او صاحب ته د عراق سلیمانی امریکایي پوهنتون کې د خپل زده کړو د دوام لپاره عراقي کوردستان ته تګ موقع ورکړل شو.
کله چې طالبانو واک ترلاسه کړ له هغه وروسته تاسو اټکل کولای شئ چې ښوونې او روزنې ته به تر ټولو سخت تاوان ورسیږي؟ یقینا هغه بدلونونه چې د پوهنې په ډګر کې رامنځته شوي د افغان ټولنې لپاره ډیر زیانمنونکي وو. په شخصي توګه ماته داسې ښکارېده چې زما زده کړې په خط کې پای ته ورسېدې.
دوی ویل چې دوی په لومړی سر کې د عراق د جګړې د اوږد تاریخ په اړه اندېښمن وو. د هغه یو سل لس افغان محصلینو د جملې نه چې سلیمانیه ته د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره تللي وو، 2 د جون په پیل کې فارغ شول چې په هغو کې محمدي او اسمت الله هم شامل اوس دوی سندونه ترلاسه کړي دي. دوی غواړي د ماسترۍ سندونه بهر بشپړ کړي په دې هیله چې ورځ هیواد ته بیرته لاړ شي. د سهاک لپاره د خپل زده کړو د بشپړولو فرصت یو امتیاز دی.
10 months ago these students were on the brink of losing everything.
زوارم د خپل ژوند راتلونکي میاشتې او کلونه زده کړې ته وقف کړم تر څو چې د افغانستان لپاره ستونزې او خندونه موجود وي. تر هغه به زه د امکان تر حده کوښښ وکړم چې افغانانو ته تعلیم ورکړم. ما دا موقع لرله چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم، دوی نه لري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي په ټوله نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر افغان کډوال دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2299 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. ټاکل شوی د اروپای ټولنې اجرایوي څانګه یعنی اروپای کمیسیون همدا اونۍ په اروپای اتحادیه کې د اوکراین د احتمالي غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. اروپای کمیسیون وایي د اوکراین د غړیتوب طرحه باید په قاطع اکثریت تصویب شي. د کمیسیون غړي د جون په 23مه او 24مه غونډه کوي. ځینو هیوادونو له دې طرحې نه ملاتړ کړی خو یو شمېر یې زړه ناسړي دي. د امریکا خبريال میرسلوا ګونګالز رپورټ را لېږلی چې پښتو ژباړه یې اوري.
د اروپای اتحادیې د کمیسیون مشر د ختیځ اروپا مشرانو ته په روانه میاشت کې وویل چې دا د اروپای اتحادیې ستراتیژیکه ګټه او اخلاقي فرض دی چې اوکرين ته په دغه وګشت غړو ډلې کې شرغلاست وي. وینډرلن هم دغه راز وویل چې اوکرين باید تر دې وړاندې د دغه اتحادیې معیارونه او اړتیاوي پوره کړي.
نو شارټ کټس نو وایلډ کټ
آسان لاري نشته او داسې هم نه چې معیارونه نه وي پوره. باید خامخا دغه ټول شرایط پوره کړل شي ځکه چې په اروپای اتحادیه کې د زموږ د ټولو لپاره دي او موږ په دې خبر یو چې د وویش غړو لپاره د دغه معیارونو ساتل څومره ګران کار دی.
اوکرين لډیر وخت راسي هڅه کوي چې اروپا ته رجدې سي. هغه وخت اوکرين مشر چې روسي په لاو وو او د روسي له خوا یې ملاتړ هم کېده د اروپای اتحادیه سره د سوداګرۍ موافقه د لاسلیک کولو څخه انکار وکړ او د همدې عمله په 2013 کال کې د ویاړ پاسون چې د میډن انقلاب په نامه هم یادېږي رامنځته شو. خو بل اخره دغه موافقه لاسلیک شوه. د روسي له خوا په اوکرين د فروری میاشتې د 23مې د بریټ څوبرز ورسته جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د پروسي د فایل لپاره د کاندید په توګه یو لیک اروپای اتحادیه ته واستوه. خو د نیدرلند، بلجیم، ډنمارک او د آسټریا په ګډون د اروپای اتحادیه ځینې غړي اوکرين ته د کاندید حیثیت ورکولو ته لیوال ندي. د اوکرين د بارانو چارو د وزیر لومړی برستیالي امني زورپوها د امریکا ژغته ویل زړه نازړه توپ د اروپای اتحادیه داخلي مسله ده.
اصلی ستونزه د اوکرين نه ده بلکې هغه سدي چې په اروپای اتحادیه کې دننه د لرلید بحران دی. د اروپای اتحادیه د راتلونکي بحران دی. په ځانګړي توګه د هیوادونو یو اوږد لیست موجود دی او په خاصه چې د بالکن هیوادونو خبر شي نو هغوی د ډیر وخت راهیسې انتظار دي.
ماریا مارنټسوا چې د اروپای اتحادیه په شورا کې د اوکرين د پلاوي مشري کوي وایي اوکرين د اروپای اتحادیه د سازمان در شپېته سلنه شرایط پوره کړی دي. دا شرایط د سیمې د هیوادونو لپاره استعمالیږي چې د اروپای اتحادیه د معیارونو او اصول سره برابر شي.
دا به د اوکرين لپاره د شنه شراغ معنی ولري. د اروپای اتحادیه پروژه چې په 1950 کال کې د سولې ترویجولو، د سولې ساتلو او د سولې یو چوکاټ جوړولو په مقصد پیل شوې، نو زموږ لپاره شنه شراغ او پراتلونکي د نورو سیمو سره یو ځای کېدل د پرمختګ لپاره د شنه شراغ معنی لري او د پوتین لپاره د سره کرخه ده. نو هغه داسې نشي ویلی چې تاسو موږ دلته نه غواړو.
د اروپای اتحادیه د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر میشل کارپنټر د امریکا شخته ویل چې د لویدیز سره د اوکرين یو ځای کېدل د امریکا په ګټه هم ده.
د اوکرين د پاره تر ټولو غوره لار دا ده چې د سمثالي ادارې جوړې کی چې په دغه هیواد کې دیموکراسي، ټولنیز خپلواکي، ځمکني بشپړتیا او د غرض د ازادۍ یو ټول معیارونه ولري او وې ساتي چې موږ یې ملاتړ کوو او لډیره وخت رئیس مو یې د اوکرين په داخل کې هم ملاتړ کړی دی.
شغلی کارپنټر زیاته کړه کله چې په اوکرين کې جنگ ختم سي بیرته به ورغول سي او د غیواد به د پخوا څخه نور هم ځواکمن متحد او غشتلی سي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2299 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
د بهرانیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل په تیرو 15 کالو کې د هغو خلکو شمیر چې د خوړو په جدي ناخوندیتوب کې ژوند کوي په درسته نړۍ کې له 1.8 میلیونو نه 1.8 میلیونو ته ډیر ورزک شوی دی. او دا په اوکران باندې د روسیې د حکومت نه پارول شوی یرغل د مخه وو چې ښایي په درسته نړۍ کې په بې ساري نیستۍ او د خوړو په ناخوندیتوب باندې 40 میلیونه خلک نور ور اضافه کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې ډیرو کوشش کړی دی چې د دغه ستونزو د خرابېدو ملامتي د امریکا او د ډیرو نورو ملکونو لخوا د روسیې په فدراسیون باندې په لګېدلو بندیزونو باندې واچوي. دا غلطه ده. کله چې موږ په روسیې باندې بندیزونه ولګول دا د دې لپاره وو چې څومره زر ممکن وي هغومره زر دغه جنگ پای ته ورسوي. موږ په ارادي او محتاطانه توګه د کرهنیزو شیانو کیمیاوي سرې لپاره استثنا منځته راوړه. موږ هره ورځ نه په دې باندې کار کوو چې هیوادونه هغه معلومات یا مرسته لاسته راوړي چې دوی ورته ضرورت لري چې د دې ډاډ ورکړي چې بندیزونه د هغو خوړو یا کیمیاوي سرې مخه ونیسي چې له اوکراین نه روسیې یا لبل هر ځان راځي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د می د میاشت په آخر کې د نړیوالو خوړو د نخوندیتوب په باره کې د وزیرانو په سطح غونډه کې د دغې ستونزې د غام خوړلو لپاره د یو څلوریز پړاو پراسس پیشنهاد وکړ. لومړی موږ هغو هیوادونو ته ضرورت لرو چې دوامداره نوې ونډې چټکې کړي چې هغه واټنونه ډکړي چې بشري سازمانونه او ادارې ورسره مخامخ دي چې د خوړو د نه خوندیتوب سره مبارزه کوي چې بشري ډلې مجبوروي په دې باره کې په نه منل کېدونکې توګه چټکې پریکړې وکړي چې کله او چیرې د ژوند ژغورنې مرسته خطه کړي. د مثال په ډول امریکا به په 2.3 میلیارد ډالرو په مرسته باندې د 215 میلیونو ډالر د خوړو اضطراری مرسته ور اضافه کړي. موږ لا پخوا په اوکراین باندې د روسیې د یرغل نه را په دیخوا برابره کړې ده. دوهم، موږ باید د نړیوالې کیمیاوي سرې د کمښت غم وخورو. د افریقا په نظر کې نیول سره د غلطه د وبا د پیل کېدو نه را په دی خوا د کیمیاوي سرې قیمت 4 برابره شوی دی او په اوکراین باندې د روسیې له یرغل نه را په دی خوا د کیمیاوي سرې قیمت لا نور زیات شوی دی. د دې د غم خوړلو یوه طریقه د هیوادونو لپاره د انګیزې پیدا کول دي چې زیاتې کیمیاوي سرې تولید کړي. په داسې حال کې امریکا دا کار د 500 میلیونو ډالرو په ژمنې سره سرته رسوي چې د امریکا تولید زیات کړي. درې، موږ باید د کرهنې په ظرفیت او غځېدنې کې پانګه اچونه زیاته کړو. امریکا به څه باندې 5 میلیارد ډالر په راتلونکو 5 کالو کې پانګه اچونه وکړي. څلورم، موږ په دې عقیده یو چې د هغو نسمنو او بېوزلو خلکو سره مرسته وکړو چې د دغې ستونزې ستر تاثیر زغمي. او په آخر کې موږ باید په څرګنده توګه د زیاتو حاصلاتو د اخیستلو اضافي خطر ومنو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي که موږ دغه اقدامات په ګډه وکړو موږ به د دغه ستونزې غم وخورو. موږ به د دې په څیر د نورو په مخنیوي کې مرسته وکړو. ډیره مهمه دا ده چې موږ به بې شمیره ژوند وژغورو. د هغه څه دي چې په خطر کې دي، مګر زه په دې قانع شوم چې که موږ سره یو ځای شو موږ د دغه چیلنج غم خوړلی شو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سر مقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرسته.